رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
پرون د هرات په ولایت کې د بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. د اسرایلو پوځ د غزې سره سرحد ته تقویتي قواوې استولې دي، او امریکا د یوګاندا په نړیوال هوایي میدان باندې د تروریستي حملې خبرداری ورکړې دي. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله واوري. خو سپام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسته اورو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون د هرات د ولایت د ګلران په ولسوالۍ کې د یو بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل سوي دي او اته تنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو خبرلیک کې راغلی دي چې دغه بم د ماشومانو د لوبو په میدان کې ښخ سوی و، او هغه مهال وچاودید چې ماشومانو لوبې کولې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه بم طالبانو ښخ کړی و. د یو بل خبر له مخې، د پنجشنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې دوه توغندۍ لګیدلې دي چې یو یې په هوایی ډګر کې دننه د ملي اردو په یو هنګر کې لګیدلې دي، خو څه زیان یې نه دی اړولی. د کابل د هوایی میدان قومندان جنرال حق نواز حقیار امریکا ژغ ته وویل چې دوه راکټه د دې سبز له لورې له غرمې مخکې د کابل په هوایی ډګر کې ولګیدل. جنرال حقیار په دې تړاو چې آیا په دغه برید کې په هوایی ډګر کې ولاړو هلیکوپترو ته زیان رسیدلی دي او که نه څه ونه ویل. په تیرو ډیرو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د کابل په هوایی ډګر کې د توغندیو په یو برید کې الوتکو ته زیان رسیږي. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د اسرایلو پوځ د غزې سره سرحد ته وروسته له هغه د تقویتي قواوو په استولو پیل کړی دی چې د دغه فلسطینی سیمې څخه په اسرایلو باندې د توغندیو حملې زیاتې سوي دي. د اسرایلو جنگي جټ الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ په غزه کې خپل اهداف وویشتل، په داسې حال کې چې مبارزینو د اسرایلو په جنوب کې د راکټونو حملو ته دوام ورکړ. دا شخړې د هغو مخ په زیاتېدونکو جنجالونو او تاوتریخوالي په وخت کې کیږي چې یو عرب تنکی ځوان په ختیځ بیت المقدس کې ووژل سو، او ویل کیږي چې د هغه قتل د درو اسرایلي تنکیو ځوانانو د وژل کېدو غچ اخیستل و. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو پرون د پنجشنبې په ورځ زیار وویست چې وضع ارامه کړي، او وویل چې دی د فلسطیني تنکی ځوان وژل په ښکاره او واضح توګه غندي. هغه وویل چې قتلونه، بلواګانې، پارونې زموږ په دیموکراسي کې ځای نه لري. د اسرایل چارواکو وویل چې هوایی بمباري د هغو څه د پاسه دېرش راکټونو په جواب کې و چې د چهارشنبې د ورځې را په دې خوا په اسرایلو باندې رالویږي.
په یوګاندا کې د امریکا سفارت د ان ټي بي په بین المللي هوایي میدان باندې چې د پلازمینې کمپالا څخه 40 کیلومتره لرې دی د ممکنې تروریستي حملې خبرداری ورکړی دی. دغه سفارت په خپل وپاڼه کې ویلي دي چې د استخباراتي منابعو د معلوماتو په اساس داسې خاص ګواښ موجود و چې یوه نامعلومه تروریستي ډله به د پنجشنبې په ورځ د جولای په دریمه د ماښام د 9 او 11 بجو ترمنځ په دغه هوایي میدان باندې حمله وکړي، خو دا حمله ونه سوه. دغه سفارت ته هم ویلي دي چې دغه معلومات یې د یوګاندا د پولیسو د قواوو څخه ترلاسه کړي دي. د یوګاندا د پولیسو عمومي مفتیش د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د دغه سفارت ته داسې کوم خبرداری نه و ورکړی، مګر دا یې هم وویل چې پولیس د دغه هوایي میدان د حفاظت او ساتنې لپاره اضافي اقدامات ترسره کړي دي. هغه وویل چې دغه هوایي میدان محفوظ او خوندي دی. مخکې د اوباما د حکومت چارواکو ویلي و چې امریکا په نظر کې لري په ځینو خارجي هوایي میدانونو کې امنیت وساتي، ځکه چې داسې اندېښنې راپیدا سوي دي چې القاعده به شاید نوي بمونه جوړوي چې الوتکو ته به انتقالېدای سي.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د فوټبال د قهرمانۍ نړیوال لوبي نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې بیا پیل کیږي چې د دوغو لوبو په یو کوربه ښار کې په یو غمجنه پیښه کې دوه کسم رسیوي دي. فرانسه او جرمني به په کوارټر فاینل کې د ریو دی جنیرو په ښار کې لوبه کوي. فرانسې د جرمني څخه په شپږو لوبو کې چې سره کړی وي څلور لوبې ګټلې، خو په 1998 کال کې د دې لوبې نړیوال جام وګاټه. جرمني د 1999 کال څخه راورسته نړیوال جام نه دی ګټلی، خو په هغه کال کې په خوانی لویدیز جرمني د دغه جام په ګټلو بریالی شوی و. نن د جمعې په ورځ به بله لوبه په فورتالیزا کې کیږي او هغه به په کوارټر فاینل کې د برازیل چې 15 ځله نړیوال قهرمان شوی دی او د کولمبیا د ټیمونو ترمنځ وي. کولمبیا تر اوسه پورې هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی او دا اول ځل دی چې کوارټر فاینل ته راوځي. دا لوبې نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې کیږي چې د بیلو هورایزن تنی په ښار کې یو پل چې د جوړېدو په حال کې و ونړید او لښت لږ دوه کسه پکې مړه او نونستنه زخمی شوي دي. بیرو هورایزن تنی هم د دوغو نړیوالو لوبو کوربه ښار دی او بل اونۍ به د سیمی فاینل لوبه پکې کیږي.
د امریکا اردو ویلي دي چې په سومالیا کې موجودیت پراخ شوی دی او د افریقا او د سومالیا د حکومتي عسکرو سره چې د اسلامي یاغیانو په مقابل کې جنګیږي مرسته کوي. د افریقا د پاره د امریکا د قومندې یو نتاق پرون د پنځشنبه په ورځ امریکا ژغته وویل چې یو محدود شمیر روزونکي او سلاکاران او د نظامي همکاري یو وړه شبکه د اوس په سومالیا کې ده او د افریقایي اتحاد د سولې ساتونکو او د سومالیا د امنیتي قواو ملاتړ کوي. نتاق بنجامین بنسن وویل چې د نظامی کارکونکو دغه شمیر کم کړی دی او هغوی په څو ډلو ویشل شوي دي چې په بیلو بیلو ځایونو کې فعالیت کوي. دا تبصره یو ورځ وروسته له هغه سوې ده چې د رویترز خبری آژانس د اوباما د حکومت د یو چارواکي له قوله وویل چې په ټول له سومالیا کې 140 تنه امریکایي نظامی کارکونکي موجود دي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې امریکایي نظامی سلاکارانو د 2008 کال را په دې خوا کله چې د الشباب اسلامي مبارزې ډلې د سومالیا حکومت ته ګواښونه ورسول په پټ ډول په هغه هیواد کې عملیات پیل کړل.
په امریکا کې د بیکاری کچه د جون په میاشت کې راټیټه شوه چې دا په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو ټیټه وه او له بلې خوا د نوو کارونو په پیدا کولو کې زیاتوالی راغلی و. د امریکا د کار او کارګر د پنځشنبې د ورځې په راپور کې ښودل شوي دي چې د بیکاری کچه د 1% 2.0 رالویدلې ده. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دې میاشت کې 288,000 نوي کارونه پیدا شوي دي. دغه دواړه یعنې د بیکاری د کچې ټیټوالی او د کارونو زیاتوالی تر هغه چې اقتصاد پوهانو یې پیشبیني کړې وه شو. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د نوي ټکنالوژي د یوې فابریکې کتل ته ورغلی و. هغه وویل چې دا اول ځل دی چې د 1999 کال را په دې خوا په 15 میاشتو کې هر میاشت سر په سر 200,000 کارونه زیاتیږي، خو هغه وویل چې حتی تر دې زیات نوي کارونه به پیدا شوي وو که واشنگتن په سیاسي جنجالونو کې راګیر نه وای.
چین او جنوبی کوریا موافقه کړې چې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هغه تعهد یې بیا تایید کړ چې د کوریا ټاپو وزمه به د ضروري وسلو څخه پاکوي. دا موافقه پرون د پنځشنبه په ورځ سیول ته د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ د سفر په وخت سوې ده. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک اوګن های د شغلی کشی سره په ګډ خبری کنفرانس کې وویل چې سیول او بیجینګ به په دې باندې کار وکړي چې د آزاد تجارت موافقه چې یوه اوږده موده خبرې پر سوي دي د دې کال تر پایه پورې لاسلیک کړي.
د امریکا د کلرادو د لویدیز ایالت په یوې تنکۍ نجلۍ باندې دا تور لګېدلی چې کوشش یې کاوه د عراق د اسلامي دولت او شام د تروریستي ډلې سره چې په عراق او سوریه کې جګړې پیل کړي دي مرسته وکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې 19 کلنه شینن ماورین کان لی د اپریل په میاشت کې د دینور په هوایي میدان کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې په الوتکه کې ترکیه ته ځان ورسوي. د غیداري ویل شي دا دوسیه تر دې اونۍ پورې چې تحقیقات روان و پټه ساتل شوی و. کان لی په انټرنیټ کې د یو مسلمان سړي سره تماس نیولی و او هغه ورته ویلی و چې دی د عراق د اسلامي دولت او شام د ډلې د یو عسکر په توګه جهاد کوي. کله چې هغې خپل مور پلار ته وویل چې دا غواړي سوریه ته ولاړ سي او د دغه سړي سره واده وکړي، د هغې مور پلار یې غوښتنه رد کړه. کانلی اف بی آی ته ویلی وو چې دی غوښتل د خپل اسلامي عقیدې لمخې په بهر کې جهاد وکړي او کدی ته د جګړې کولو اجازه ورنکړسو، نو دا حاضر ده د هغه څخه استفاده وکړي چې په تیب کې لوستي دي او د یوې نرسې په توګه د دغې ډلې د جنګیالیو سره مرسته وکړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه په جنوبی ولایتونو کندهار او هلمند کې دولتي قواوې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د غنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړ. د غرض د هلمند امنیتي مامورین وایي چې د دوی ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو په منځ کې هغه بهرني جنګیالي هم شامل دي چې غوښتل د ولایت ته د جګړې لپاره ورسي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافی د وی خبری ناسی پترڅ کې د دې ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې د ترسرسو پوځي عملیاتو پترڅ کې د څلور سلويشتنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو اعلان وکړ. د زیاته کړ چې دغه تازه پوځي عملیات لته رسو ورځو راهیسی په لار اچول سوي چې تر ډیره پوری د دې ولایت په جنوبي او شمالي برخو کې ترسره کیږي. د کندهار شمالي غنی ولسوالۍ د هلمند لسنګین او جنونورو هوغه سیمو سره نږدې پرتی دي چې لتیردو اونې راهیسې پکشي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکشي سختي جګړې روانې دي.
سرور سرویش نفر دښمن په مختدی په عملیات کې د منځ تللی دي، درې نفر زخمي سوي دي، 15 نفر ژوندینی ول سوي دي، یو څلو وډیش الکی مینونه.
د غرض په کندهار کې د ملي امنیت ادارې په شار کې د غلچکیو بریدونو د ترسره کېدو په تور د یو پاکستانی اتباع په شمول درې تنه نیولي. له دې سره پر یو وخت د هلمند په جنوبي ولسوالۍ خانشین کې افغان سرحدي ځواکونو د دولت د 25 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړ. خانشین د ډیورنډ پولي ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي مقامات یې له پولي پورې خوا څخه د خپلو وسلوالو مخالفینو د ورتګ مهمه عبوري لار ګڼي. په وژل سوو کسانو کې د پنجابي او ځینو نورو باندنیو جنګیالیو جسدونه هم موجود دي چې د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک په وینا غوښتل یې له پاکستاني لوري څخه دی ولایت د جګړو لپاره ورسي. پر همدې مهال د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې د دې ولایت د وروستیو جګړو له ټپیانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې ولایت کې د روسي جګړې لکهبل د ټپیسو کسانو د درملنې لپاره یې درمل او خپل څارون کې طبي ډله هلمند ته پر وخت لیږلې او د ټولو 380 تنو ټپیانو درملنه د هلمند په دولتي او مرستندوی روغتونونو کې په شډه ول مختزي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د مالیه وزیر په خوست کې ویلي چې دغه ولایت باید ډیر ژر د سیمې په کچه په یو مهم سوداګریز مرکز بدل سي. هغه ویلي دي چې له برېښنا پرته دلته د صنعت د ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ډیر حده امکانات په لاس کې لري. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال خوست ولایت ته د ورځني سفر په ترڅ کې ویل غواړي چې دغه ولایت لري سوداګرۍ په برخه کې لا نور وده او پراختیا هم ورکړي. هغه ویل چې په دې ولایت کې د نوي ګمرک په جوړېدو او په غلام خان کې د کمیسرۍ او ګمرکي تاسیساتو په بشپړېدو سره به د سوداګرۍ د پراختیا لپاره لا نوره زمینه هم برابره شي او د سوداګریزو مالونو محصول به د یو منظم سیستم له لارې ترسره کیږي. ښاغلي زخیلوال زیاته کړه چې ډیر ژر به د خوست غلام خان لاره په عملي توګه ترانزیټ کړي او له همدې امله به وکولی شي خوست ولایت د سیمې په کچه په یو مهم سوداګریز مرکز بدل کړي.
دا لنډترینه لاره ده چې کابل او کراچۍ سره وصلوي، نو دغه هغه اقتصادي ترین لار د تجارت ترانزیت لپاره ده. همدارنګه چې د اوسنی حکومت برنامو پلانونو او په وادو کې پراته ده متخینم چې دا به دوام پیدا کړي د ځخه ترانزیتی لار جوړېدل او بل اخره د خوست څخه نه تنها یو تجارتي بلکې یو ترانزیتی خار جوړول دي په خوست کې ډیر زیات هم د تجارت او هم د ترانزیت او هم د صنعت د پاره فرصتونه شته دي خوشبختانه مالدار کسان پکې شته
د مالی وزیر دغه سرګندونې د خوست ولایت د نوي ګمرک د تاسیساتو د پرانستنې پر مهال وکړې چې د خار لویدي ساده بادامباغ په سیمه کې پر سلجری بزمکه د نړیوال بانک له لوري د نږدې شپږ میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی د خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل دغه نوی جوړ شوی ګمرک د موټرو تمځایونه د تجارتي مالونو د ښکته کولو ګودامونه جومات اداري ودانۍ او نورې ټولې هغه اسانتیاوې لري چې د ګمرکي چارو لپاره اړینې دي د خوست د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادې مشر کرامت خان خپلواک وایي چې د خوست غلام خان لارې د عملي ترانزیت لپاره هیڅ ستونزه په مخ کې نه ویني او یوازې عملي اقدام ته اړتیا لیدل کیږي
په څنګ کې باید کونسل موجود وي د پاکستان کونسل دلته او د افغانستان کونسل په بانو کې بل مهمه مسله دا ده چې سرکونه د سرکونه په معیار نه دي جوړ چې د ترانزیت موټر په تیر تیر شي او هغه سرکونه چې وړل دي پلچکونه ضعیف دي ځکه دوی باندې بټلر لږي څلوېښت نوي ټنو پورې مالونه برځي سرکونه باید لوړ معیار جوړ شي سوداګرو ته باید د انګرو مسله ستونزه دا باید هواره شي هغه معیارونه چې په نورو ولایاتو کې دي خصوصا باید رامنځته شي
خو د افغانستان د مالي وزیر عمر زخلوال بیا وایي چې نه یوازې د خوست بلکې د افغانستان په کچاري سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي هغه زیاته کړه پلان لري چې د ګرجستان هیواد او بیا د کاسپین د تورې بحیرې له لارې افغانستان په یوه ترانزیټي مرکز بدل کړي ختیځ او لویدیځ هیوادونه د تجارت په وسیله سره ونښلوي ښاغلی زخلوال وایي د همدې کار د پرمختګ لپاره غواړي چې له پاکستان سره د تورخم غلام خان او سپین بلدک بندرونو له لارې د تجارتي مالونو انتقال ته پراختیا ورکړي
لارې چې څومره زیاتیږي نه تنها چې د بلې لارې تجارت نه کموي بلکې زیاتوي سره افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی یوازې په تجارت کې نه دی د هغې لارې جوړول خصوصا د کسپین د بحیرې نه په حقیقت کې یو مثبت اغیزه په دې لري ځینې کالي کیدای شي چې د مرکزي آسیا څخه د اذربایجان څخه ترکیې څخه داسې راشي کابل ته د پاکستان
د خوست غلام خان لارې د ترانزیت لپاره د جمهور رئیس فرمان څو کاله مخکې صادر شوی خو د خوست سوداګر پر مالی وزارت له دې امله انتقاد لري چې د دغې لارې د عملي ترانزیت لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو خوست
لند او مهم خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون د هرات د ولایت د ګلران په ولسوالۍ کې د بم په یوه چاودنه کې دوه ماشومان وژل سوي دي او اته تنه ټپیان سوي دي د یو بل خبر له مخې د پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې دوه توغندۍ لګېدلې دي چې یو یې په هوایي ډګر کې د ننه د ملي اردو په یو هنګر کې لګېدلې دي خو څه زیان یې نه دی اړولی د اسرائیلو پوځ د غزې سره سرحد ته وروسته له هغه د تقویتي قواوو په استولو پیل کړی دی چې د دغې فلسطیني سیمې څخه په اسرائیلو باندې د توغندیو حملې زیاتې سوي دي په یوګندا کې د امریکا سفارت د ان ټي بي په بین المللي هوایي میدان باندې چې د پلازمینې کمپالا څخه 40 کیلومتره لرې دی د ممکنې تروریستي حملې خبرداری ورکړې دي د فوټبال د قهرمانۍ نړیوالې لوبې نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې بیا پیل کیږي چې د دغو لوبو په یوه کوربه ښار کې به په یوه غمجنه پیښه کې دوه کسه مړه سوي دي د امریکا اردو ویلي دي چې په سومالیا کې موجودیت پراخ سوی دی او د افریقا او د سومالیا د حکومتي اسکارو سره چې د اسلامي اغیانو په مقابل کې جنگیږي مرسته کوي په امریکا کې د بیکاری کچه د جون په میاشت کې راټیټه شوه چې دا په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو ټیټه وه او د بلې خوا د نوو کارونو په پیدا کیدلو کې زیاتوالی راغلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
څلورم د جولای په امریکا کې د ازادي ورځ قدرمن اوریدونکو د امریکا خلکو د 1960 او یا کال د جولای په څلورم د برتانیې څخه خپل ازادي ترلاسه کړه په دې ورځ په ټوله امریکا کې عمومي رخصتي وي او د امریکا خلک خپل د ازادۍ د حاصلولو ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو لمانځي د امریکا په هر ځای کې د آتشبازیو د نندارې څخه علاوه رسمي گذشتونه هم کیږي او خلک ډلې ډلې میلې کوي د هنرمندانو کنسرتونه تماشا کوي او سپورتي مسابقې ګوري خو دلته په واشنگټن کې هر کال افغانان هم په همدې ورځ سره یو ځای کیږي میلی کوي. د افغانانو ترمنز د فوټبال سپورتي ټورنمنټونه تر سره کیږي. په نیویارک کې د برېښنا د فوټبال د ټیم مشر ابراهیم مشرقي وایي چې د جولای د څلورمې د رخصتیو څخه موږ په څو ډوله ګټ اخلو.
هغه عمومي رخصتي ده په ټوله امریکا کې، خصوصا موږ بیا د دې څو ګټې اخیستلې یو، خو دا ورځ د لین منزل کیږي، شسیلو ساتیری دي، کوچنیان ټول رخصتي فامیلونه سره راټول شوي، پارک ته وځي، دورې وورې چکرونه وایي. نو موږ به په دغه وخت کې د تیرو تقریبا 1995 کال راهیسې چې 19 کاله کیږي د یو غټ ټورنمنټ نیول، چې اول په نیوجرسي کې و د فوټبال، او بیا په ویرجینیا کې تر هغه وروسته پیل شو. شروع د دغه ورځې د رخصتۍ څخه استفاده کول، او ټول افغانان به وری که د ټول امریکا د شارو څخه بې اعتماده وسل یو ځای کېدل به وری به دا ټورنمنټ د څلور ورځ دپاره پیل شو او خلاص شو. په عین حال کې به د امریکا د ازادي د رخصتۍ خوشحالي هم وي، او ټول امریکایانو افغانانو ټول اوسیدونکي د افغانانو به هغه منزله، او بیا به دا زموږ د ټورنمنټ د افغانانو یو ځایوالی دا یو بل ښایست په وجود راوړي. متاسفانه چې سږ کال دا د روژې میاشت او د روژې په میاشت کې هغه ټورنمنټ په ویرجینیا کې چې نیول کېدی چې ټول افغانان به راتلل او سره یو ځای کېدل، به هغه نه نیول کېږي، او هغه و ماتل شو د جولای و یو دېشته چې د اختر درېمه و څلورمه کېږي، بیا د څلور ورځ دپاره هغه په ویرجینیا کې را ټورنمنټ نیول کېږي. که چې دا بیا هم لو خوشحالي ده چې زموږ ستاسې د روژې اختري، او بیا زموږ ټورنمنټ چې دوې خوشحالي بیا خدای موږ سره یو ځای کوي. په نیویارک کې د پخوا په شان چې په ټول امریکا کې منځل کېږي، او خلک یې سیلو نندارو ته روزي دلی، د هغو خلکو سره موږ هم دان منځو او یو دلی.
په نیویارک کې د برېښنا د ټیم مشر ابراهیم مشرقي وایي،
او بل بیا هم کڅی چې زموږ ټورنمنټ ویرجینیا کې د جولای 4 سره ورینې کېږي، مګر دلته خوشبختي او خوشحالي زیاتې چې موږ په نیویارک کې د افغانستان په نمایندګۍ د لې د افغانانو ټیم لرو چې دلته انټرنیشنل ټورنمنټ دی، چې د NYC کوپا په نامه سره یادیږي، چې زموږ دا دریم کال په هغه کې اشتراک و. تقریبا 23 تیمه پورې ملکونه په هغه کې اشتراک کوي، چې داسې نه دي چې د بهرني ملکو څخه دا ټیمانه دي. یا په نیویارک هر کمیونیټي خپل د ملک نمایندګي کوي، چې موږ د افغانستان په نامه یا د افغانستان د نیشنل ټیم په نامه یا د ملي ټیم په نامه د افغانستان، چې NYC کوپا افغانستان ورته وایي، موږ په هغه ټورنمنټ کې بازی کوو، چې دا تقریبا د میاشتې و نیمه میاشتې په حدودو کې دا ختمیږي. نو سبا نه بل سبا چې موږ دا جولای 4 هم موږ ته یو لوی فانو ساتیری سو رخصتي ده، او هغه د ټورنمنټ بازیانې پکښې کوو، چې دا هم غسترین ټورنمنټ دی چې موږ د افغانستان نمایندګي کوو په امریکا کې په مقابل کې د نورو ملکو. د شنبه په ورځ د دوو ټیمانو سره، د یوراګوای او د کولمبیا د ټیم سره موږ بازی لرو، نو دعاوې د ټولو افغانانو څخه غواړو چې په هر ځای کې چې راته وي کې چې د افغانستان بیرغ او نوم موږ د لې په نیویارک کې په دغه ټورنمنټ کې لوړ کړو. که چېرې دا ټورنمنټ په دغه ګروپ کې چې موږ راوتلي یو، موږ اول شو، نو بل سټیج ته ځو، لکه د ورلد کپ ټورنمنټ چې دی. دا هم یو لو خبره ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ختیځ آسیا او بحر کاخل د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل روسل نه په دې وروستیو وختو کې په واشنگټن ډی سي کې نو ویلي د کوریا د جمهوریت سره څه باندې 2 لسیزې کار شوی دی، اما په دغه موده کې د ائتلاف عصري کېدل ولیدل، او زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو وده او په تدریجي توګه تکامل وکړه. زموږ د روابطو تکامل او هغه پراختیا چې زموږ دواړو هیوادونو په ګډه کړې ده، نو د څو نسلونو په موده کې تر زیاتې اندازې پورې د جنوبي کوریا پرمختګ په نصیب کړی دی. دغه هیواد جنگ او نیستۍ ځپلی و، خو اوس د نړۍ په عصري ډیموکراتیک او سوکاله قدرت باندې بدل شوی دی. امریکا او د کوریا جمهوریت د خپلو روابطو پراختیا او ژورتیا ته دوام ورکوي. د دغه اتحاد اصلي موضوع د شپیتو کلونو نه را په دې خوا هغه ګواښ دی چې شمالي کوریا مخامخ کړی دی، لیکن د امریکا او د کوریا جمهوریت روابط اوس د یو دفاعي اتحاد نه په اخوا پراختیا موندلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسیل څرګنده کړه نږدې اقتصادي روابطو چې په دې کې د امریکا او د کوریا جمهوریت د آزاد تجارت موافقه شامله ده چې دوه کاله پخوا شوې ده، په دې کې مرسته وکړه چې تیر کال یې د دوه اړخیز تجارت 150 میلیارد ډالرو ته رسولی وه. ده وویل دا نه په داسې حال کې چې جنوبي کوریا د امریکا سره خپل اتحاد تقویه کوي، خو په ډیر پیچلي ګاونډ کې سوله او سوکالی تعقیبوي. جنوبی کوریا په دوامداره توګه شمالي کوریا ته د دوستۍ لاس غځوي او په قانع کوونکي توګه دا څرګندوي چې کېدای شي شمالي کوریا د پخلاینې او غیر نظامي کېدو په لور له اقداماتو نه اقتصادي ګټې لاسته راوړي. امریکا د سوله ایز بیا یو ځای کېدلو لپاره د دغه نظر په کلکه ملاتړ کوي. امریکا د جنوبی کوریا د هغو کوښښونو ملاتړ هم کوي چې غواړي د خپلو ګاونډیانو سره خپل اړیکې ټینګ کړي. انا د ویلې د چین او جنوبی کوریا ترمنځ مخ په تکامل اړیکو نه په څرګنده توګه دا معلومیږي چې په سیمه کې زموږ اتحاد د ثبات او یووالي لپاره یو قوت دی، او د امریکا فعاله مصروفیت د آسیا بحر کاهل د سیمې لپاره ښه دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسل د نوو فرصتونو په غونډه کې نو ویلې دنه موږ په ګډه د سیمې د سیاسي او اقتصادي موسی جوړوو چې د آسیا د ستراتیژۍ د بیا متوازن کېدو یو مهم اړخ دی. جنوبی کوریا د آسیان د ټولنې سره خپل تماسونه زیات کړي دي چې د ختیځې آسیا په عالي غونډه کې چې د آسیان د ټولنې د سیمې 13 مشرانو جوړه کړې وه په فعاله توګه برخه اخیستې وه، او د بحر کاهل نه په اخوا یې علاقه څرګنده کړه چې دا یو جامع او په لوړو معیارونو برابره یوه موافقه ده چې د دې له مخې به وده تقویه شي او د دغو هیوادونو اقتصاد به خلکو ته کارونه پیدا کړي چې د نړیوال ملي عاید تقریبا 40% جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال روسل ویل سره لدی چې آسیا یو پیچل سیمه ده او څرګند بدلونونه پکې راځي. د امریکا او کوریا د خلکو ترمن ثابته دوستي ده چې زموږ د ائتلاف غیر متزلزله وعده ملاتړ کوي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو، اوس په مخړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.15. په کندوز کې به نن د ورځې د خوا ډیره هوا ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 24.3. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 16.2. د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې قدر مشرف سي دي او میرویس خلیلی سي دي. دوی به تا تاسو ته خپل او بخښي میرویس رحماني صاحب دی به تاسو ته خپل خبرونه واوري تاسو مشر اوسئ.